دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته د سیمېونړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي د پښتنو په سیمو کې جنگ او ناامني د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانه دي. د پاکستان په سین صوبه کې دو بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه څوارلس تنه وژل شوي دي، او د بشري حقونو دوو ډلو خبر ورکړی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اګست پر نولسمه اته کسان په دار ځړول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او ناامنۍ د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر اتلسمه په لکې مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. غونډې ته د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم د رواني ناامنۍ په اړه ویناوې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومت د جمعیت علماء اسلام د مشرانو د تازه بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت او پوځ دواړو په وار وار دعوې کړې چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. په سند کې زهرجن شدو څړلو او ټرافیکي پېښه کې څوارلس کسان مړه شوي دي. د سند خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست پر نولسمه مشال راډیو ته وویل چې تیر ورځ په یاده سیمه کې د زهرجنو شیدو څښلو له امله د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا وخت د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور د خیرپور په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د سند کورنۍ چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د پولیسو له چارواکو څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږ اته تنه وژلي او اووی نور ټپي کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ډرنګ ملک والي نومې سیمې ته نږدې یو مسافر وړونکی بس له ټرالر سره ټکر شوی دی. پولیس وایي چې په وژل شویو کې دوه ماشومان او دوی مېرمنې هم شاملې دي. د دوی په وینا په پیښه کې د وژل شوو زیاترو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا لمان سهري سره دی. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دوی نور خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر پنځلس کالو یا زیات وخت وسو چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د کډوال د کمیټې مشرانو دا څرګندونې د اګست پر اتلسمه د جمرود په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د یادی کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال رډی ته ویل دوی ته د ټولې سیمې پرانستل سي او خپل کلو ته د تګ د اجازې ترڅنګ د دوی د بیا بحالۍ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل سي.
واحد کام کو کی خیل دے چې پینزلس کالا وشول نه دو بحالی شو یاو و چاچا بحالی شو یاو و تاسو لپتا ہو چې گورا پخی مو کے غریبان پراتی وی پدا برانونو کے چې برانون نوش یا کٹولی خیمے چې کم دے وبونه ډکی نو ډیر مشکلات تی.
په تیرا کې د میشتو امنیتي ځواکونو ځین افسرانو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم ځینې داسې ځایونه شته چې د امنیت ستونزه پکې موجوده ده. د دوی په وینا تر څو چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نه وي، تر هغه وخته د کډوالو د ورستنېدو اجازه نسی ورکولی. بل پلو د خیبر د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي مشال راډیو ته ویلي چې د دې سیمې د خلکو یوه جرګه به د صوبې اعلی وزیر ته ورولي چې خپلې غوښتنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د اګست پر اتلسمه د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل پنځمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکی د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی دی. نوموړي په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او پر خپلو پښو د ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په رڼا سنبال نجونې د خپلو ورونو ترڅنګ ودریږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او هغوی زده کړو ته پرېږدي. خو د طالبانو د حکومت د درو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک نه دی روښانه. او د بشری حقونو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوي دي. په ایران کې د بلوڅ لژکۍ له بشری حقونو پر سر غړونو نظر لرونکي سازمان حالوش ویلي چې د مرکزی ښار یزد په زندان کې درې بلوڅان او دوه افغان وګړي په دار ځړول شوي دي. د دوی په وینا پر دې کسانو د وژنو او ناقانونه نشي مواد درلودلو تور و. بل پلو د ناروې په اوسلو کې د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي چې د شیراز په ښار کې درې تنه په ورته تور کې په دار ځړول شوي دي. د بشری حقوقو دی سازمان ویلي چې ایران سږ کال تر اوسه لږ تر لږه 300 او شپږ اویا کسانو ته پانسي ورکړې ده. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریکا د خبرونی تر پای را سره واسطو د موضوعات بو اوري. د باجوړ خلک وایي په سیمه کې نا امنۍ زیاتې شوې دي او ریاستي ادارې د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
او د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر ته حفظ راکړي چې خدنن ورځې پوري ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تو ناکام شوی.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د نسناستي یا هیجی ناروغي خبره شوې ده. د چمن د روختون مشر وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای دوی په دې خبر دي چې د پښتنو حقونه څه دي او پر هغوی چا قبضه کړې ده.
پښتون کا کیا حق ہے ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري رزو د ریپورتونو پر لور. باجوړ ضلع کې د بدامنۍ او ادبي وژنو لړۍ روانه ده. هلته خلک وایي چې په دې پیښو کې زیاتی راغلی دی. تیر ورځ هم هلته دوی بیلې هدفي وژنې شوې دي. د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې یا خو د وسلوالو پر فعالیت سترګې پټوي او یا هم د دوی په وینا هلته د امن پر ځای کول او د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. خو امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په باجوړ کې د اتوار پورز دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومه وسلوالو په ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړی حبیب الله جان د ښار په ډاک کلا نومې سیمه کې نامعلومه ترنو په ډزو ویشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لاره و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیرو وختونو کې همدغه شان پیښې شوې. ولس پاڅېدلې پاڅونونه یې کړي پر لتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامیې لخوا ژمنې هم شوې چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کېږي. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر ته حفظ راکړي، مونږ ته جان ته حفظ راکړي، مونږ ته روزګار راکړي، مونږ ته تعلیم راکړي. خدنن ورځې پوري ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې دی وبر سره تاون وکړو د دې خاورې د خپل د پاره او د دې خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نښه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت الرحمه اسلام فیډرال غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکوونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي، چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الشاه مشال رډ وویل، تر هغې چې دوی بغیر د سیاسته د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلی، امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوه او درې کېږي چې چا ذمواري د سیکیورټي ورکول، د هغو خلاف به موږ احتجاج وکړو. خو اوسو شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کېږي دا ټارګټ کړي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست موږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی، نور دا پاڅونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو. ریاست هغه شانتي خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کېږي.
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي. مشاد ریډیو ته وایي، هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلی، هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپله سرمایه د باجوړه بهر انتقالول شروع کړي. ده وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خپرېږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تر ښکار دی. چېرې زه د کور نه وزم نو ماښام به زه روغ راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې موږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې وجلی شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دیو ځان ته داسې ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کېږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کېږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په دریمه جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی چاودنه کې ووژل شو، نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلي داسې پیښې د دوی حوصله نشي ماتولی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د بلوچستان په سرحدي پښتون مېشت سیمه چمن کې ډاکټران وایي چې ګڼ شمېر خلک په نس ناستي یا هیزي ناروغي اخته شوي دي. د دوی په وینا د کسانو شمېره اوس په سلګونه ده. دوی وایي چې هلته په روغتونونو کې د دې ناروغان لپاره ځای کم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له دوی سره غږیدل دي، راځي چې ریپورت یې واورو.
د افغانستان پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ایزي ناروغي خبره سوې ده چې لامل یې په سلګونو کسان تر اغېز لاندې راغلی دي او په نتیجه کې په هسپتالو کې د ناروغانو ځای کم شوی دی. د اګست په 19 نیټه د چمن د ضلعي روغتون مشر ډاکټر عصمت الله د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په یوه یا دوه ورځو کې د ایزي دا وبا ناڅاپه پیل شو. خبره چې د چمن په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی او د ضلع چارواکو لخوا و ټولو روغتونونو ته څلورویشت ساعته د چمتو پاتې کېدو امر هم شوی دی. بل پلو ته د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ضلع ټول ډاکټران او نور غړي سم د لاسه پر ډیوټي د حاضرېدو امر کړی دی. دلته په کوټ کې د چمن د ایزې د اطلاع پر خپرېدو د بلوچستان حکومت هم په حرکت کې راغلی دی او ضلع چمن ته په عاجله توګه ډاکټران دوایانې او نور ضروري شیان رسولي دي. د اګست په 19 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین الله مندوخیل وویل چې نه هیواد په لویه کچه و چمن ته د ایزې د مخنیوي په خاطر ډاکټران دوایانې لیږدولی دي، بلکې په عاجله توګه یې 1.5 لک روپۍ هم د نورو دوایانو د رانیولو په خاطر ځانګړي کړي دي. ډاکټر امین مندوخیل تیر ورځ د چمن دوره کړې او هلته د زیاده ناروغانو سره لیدل کتل هم کړی دي. د نوموړي په خبره چې تر اوسه په چمن او شاوخوا برخو کې نږدې د 1400 څخه زیات ناروغان رپورټ شوي دي او د کلرا په اړه نشانې و لیبارټري ته لیږدولي دي. دغه رپورټ د راتلو سره به بیا حکومت او د روغتیا اداره پر مخ نوي ګامونه پورته کړي او که ضرورت و نو په چمن کې به د بیړنۍ وضع اعلان وکړي. خو د نوموړي په خبره ښه خبره دا ده چې تر اوسه د ازې څخه څه مرګ نه دی شوی. دلته پوښتنه دا ده چې د بارانو په اوسني موسم کې څه ډول خلک کولی شي چې د ازې د ناروغۍ څخه ځان خوندي کړي. په دې اړه به غوږ شو یو ځل بیا د چمن ضلع د مرکزي هسپتال و مشر ډاکټر عصمت الله ته.
اولنۍ احتیاط دا دی چې اوبه به پخې شي، وامه شان لکه سبزي دا سلات او میوه دا وامه شان به پیلاله نه خوري. سیده پیلاله به د دې شاته گزار فرېس کی، مطلب سلات خوړل یا میوه کی اندوانا خټکی نور شان خوړنګ داسې پیلاله یار فرېس کی. اوبه به پخې شي، لاسونه به په صابون مینځي د باتروم د استعمالې دوه بعد، او کور به صفا ساتي، لوښ به صفا ساتي، او د ګرمۍ څخه ځان کې ګوري. په دې کې نو اوس دا نه معلوم چې ته ګرمۍ هایځای ګرمۍ وبای کې د خوراک نه جوړي، خو احتیاط وته ګور شان څه
کوي. دا ونی ورده چې کله په چمن کې د زید وبا د خبرېدو اطلاع راغله، نو د هغه سمدستي وروسته د بلوچستان کورټ چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ په صبح کې د روغتیا او چارواکو ته امر وکړي چې د دې وبا د مخنیوي په خاطر دی په عجله توګه ډاکټران او د بیانې و چمن ته ولېږدوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک.
د جمعیت علماء اسلام مشال مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پښتنو د خاوري او پادی کې د وسایلو حق واځي پر دې خاوره د اوسیدونکو دی او دا چې څوک هم په وسایلو قبضه نسی کولای. نمړي د خبرې پرون په لکه مروت کې د امن عمومي مسله اسمبلی په نوم یوې غونډه ته په وینا کې کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې نامنی په قبایلی او سیمو او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې له قدرتي وسایلو څخه د ولس د محروم مکولو اپا بہانہ کیجی. عمر وزیر پدیڑ نور حال رکھے.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د دې خاورې او پر دې وسایلو حق یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو دی. نو موړی د خبرې پروند د اگست 13 لکی مروت کې امن عوامي اسمبلی په نوم جلسه تا وینا کې وکړه.
مې جانتا ہوں اس سرزمین پر پښتون کا کیا حق ہے.
زه په هیګم چې پر دې خاورې د پښتنو څه حق دی. زمونږ په دیسیمو مظلوم او محکوم سیمو باندې قبضه د چا ده او د دوی په حقونو قبضه چا کړي؟ د دې په وسایلو قبضه چا کړي؟ مونږ په خپل وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو. دا حق زمونږ د نسلونو دی، زمونږ د راتلونکو ماشومانو دی. څوک هم زمونږ د ماشومانو په حقونو قبضه نشي کولای.
ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔
کیو خال کی مروت کے دامن پنم جلسہ وشوا خو بلخوا پہ ہم یاد ورز لکی مروتو کے وسلہ والو پہ پولیسو برید کڑے چہ دا پولیسو پہ وینا یو سر تیرے یو وجلے دا ایسے چو پہ شمول دوانور پولیس والا جو بل کڑی دی۔ پولیس وائی چہ دا پیخ پس پولیس نفری دا پیخ زائی تا ورسے دا خو وسلہ وال پہ تیختا کے بریالی شول۔ لکی مروت کے دا جمعیت علماء اسلام دا دے غونڈے نوڑان دے ہم زائی اولاس سیاسی گوندونو سماجی تحریکونو او مشرانو نہ یواز لکی مروت بلکہ بنو وزیرستان او خیبر پشتونخوا پہ گنو نورو سیمو کے دا نام نئی زید لاریونونا جلسے او پر لتونا کڑی او روان دی۔ حکومت دا جمعیت علماء اسلام جلسے پاڑا تازہ خوصہ ندی ویلی، البتہ دا دیوڑان دے حکومت او فوس پا واروار دعوے کڑے چہ دا غلطہ دا امنیت ٹنگشت لپارا حسی کی جی۔ عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو۔
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس په کورم کې پرون د خومڅو د سنیانو او بدامي د شیګانو ترمنز جګړه شوی چې پکې د پولیسو د وینا ترمخې یو تن وژل شوی او دو نور جوبل شوی دي. دا جګړه په سیمه کې د نویو مورچو جوړولو پر سر شوی ده چې پکې دواړو خواو پر یو بل د غټو او وړو وسلو استعمال کړی دي. ځای مشران او پولیس وایي چې بیګا تر مذاکراتو وروسته یې دواړه خواوې پر ډزبندۍ سلا کړی دي. په د نور تفصیل د تاریخ اورګزی پر رپورت کې
په کورما ضلع کې د خومتسو سنیانو له بوغکی او بدامي شیګانو سره جګړه شوې او ځای مشران او چرواکي وای دا جګړه تر دوه غنټو پس ودرولې چې پکې یو تن مړ او دوه نور جبل شوي. د شیګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیہ مشر جلال حسین بنگش په ویډیو پیغام کې ویلي
بل قوم بل علاقہ چوک مذہبی رنگ ماور کوئی الحمد للہ دی قوم دی مشرانو دی فورسز ڈس ایڈمنسٹریشن پولیس دی اٹولو تاون سرا مجھے کی کامیاب شو
پ سیما کے پر اتلسم اگ د دوڑ ڈلو ترمن دا جھگڑا د مورچے جڑاولو پ خبر شوی دا د دغه خبر تصدیق زای مشرانو ته څنګ ضلع پولیسو هم مشال لوډو تکړه په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډو تویلی په سیمه کې لا مورچه جوړولو د منکیدلو لپاره روان پر یو فریق د غبل د زیتر کول ورستا هغل ته جګړه پیل شوه. د چارواکي په خبره په سیمه کې دا وخت جنگ ودرېدل د سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لوډو تویلی په سیمه کې دوړو فریقینو ترمن د امن تیګه خودلې شوه.
نو مو حکومت نه دا مطلب کو جرګې نه دا مطلب کو اغه د روشي دا او د وکسي سکون ځکه چا خلاف ارزي کړي دي اغه نه د پکور راته 12 کروڑ روپے وخصتای شي او مو پر زور مطالبه کوو چې کا چیتا مده څه دینه دی پرې یو ګرام تا ګرام نه ونه لې شو وغه حکومت کو سرور پرټي دي اغه نه جرمانه ونه خصتای شولا نو بیا خود دی امن تیګي څه مقصد نشته دی.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تر شپږ ورځو پس لا ضلع بهر راغلو مشرانو امنتیګا په اخودلو ودرولې بو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دوړ خو تر 290 کسانو ته مرګ جوړ لوړدلې و. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال لډیو ته پر 13 اگست ویلي کله چې پر ډزبندی رضمن شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو. ګل زیاتوي کيو فریق مورچې جوړولې نو بل تنو پکا چې وسخه د منې کېدل لپاره وټلو بلکې هغه خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړې وي او کچر تور باندې کاروي نه وشوي نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم وایي سمره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو هغه تل به هیڅ کله امن قائم پاتې نشي.
نو دا هو پکار دي چې د چا مورچا جوړولې دی بل فارق حکومت ته یلی و کا حکومت تر باندې ایکشن نه خسته نو بیا یو خبره
په کورما کې جوش مرزا یونه داسې دی چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عامو چو ترڅنګ مضبوط او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست یسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملي شوی نه ده. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال د کډوالو کمیټې مشرانو پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړل سي چې خپل سیمو ته ستانه سي. د دوی په وینا نه دی یوازې اجازه ورکړل سي، بلکې هلته دی د دوی د آبادکاری لپاره یا بیا بحالۍ لپاره هم کوټلې ګمنو پورته کړل سي. د دوی په وینا 15 کال وسو چې په کډوالۍ کې ژوند تیروي. د مشرانو دا هم ویل چې هلته ورست نکړل سوی خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه موجوده ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل په جمرود پرس کلب کې وی خبري غونډې په وخت ویل چې د دوی پات شو کډوالو ته د زر تر زر خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دی د بیا بحاله کارونه پیل شي.
نو اوس چې مونږ کومه درنه شروع 15 ورځې مونږ تقریبا په باب خیبر کې تاسو لپاره پاتم دا چې مونږ ناس یو او مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالي غوړو چې مونږ خپل کورونو غریبان مشکلات
باندھے تر ہر حد پورزی او احتجاجونو تبا دوام ورکڑی
کړې ده. هتاي پاليسي په نتیجه کې ویران ده. دته ما پرې ده تر اوسه پورې دا مطالبه نه منلې. د مونږ په پروګرام کې چې کوم ده په د احتجاج کې تر هر حد پورې په پوره امن طریقه تک منزل شته.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وای چې د 25% کډوال ستانه شوی، خو 70% پورې لا هم پاتې دي. په تیرا کې مشت امنیتي ځواکونو په 1300 جرګو کې ویلي چې هلته افغانستان سارا پپولا راجګال درکه لا هم زنو زینو کې د امنیت ستونزې شته او چې کله دا سیمه مکمل وسلواله پاک کړي نو بیا به ټول خلکو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. خیبر ضلع نه د کمی سملې غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د تیرا راجګال کډوالو دا غوښتنه هر فورم باندې راپور تکړی.
وزم ان شاء الله د وزیر اعلی سره یو غټه جرګه بوزم د کوګي خیل کوم و سره ریلیټډ چې څومره د دې د ریهابلیټیشن یا د دوی کومه مسالې یا دلته کوم نور متاثرین دي د کمبر خیل یا د کمر خیل یا د نور کومونو نو دا به ان شاء الله په دا مطالبه کې عام موږ شاملو.
د تیرا راجګال دره د ځنګلونو ډاکا او غریزه سیمه ده او له جمرود بازار په خووشه سل کیلومتر فاصله باندې پراته ده او د افغانستان ننګرهار ولایت تیرا میدان کورمی او اورګزو سره لګیدلې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبرونې نیمایت رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنی د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکه مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي ذات کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت روسه په دې اړه څه ندی ویلي. د سند صوبي کې په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سند د خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست 19 مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړی پیښه هلته هغه وا چې د زهرجنو شیدو څښلو له امله لږ تر لږه شپږ تنه د یوې کورنۍ مړه شوي دي. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یو ټرافیکي پیښې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او نور ټپي کړي دي. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وای حکومت دی نور د خپل سیمه تستانه کړي. د دوی پوینا تر 15 کالو یا زیات وخت په کډوالۍ کې وسو. د کډوال د کمیټې مشرانو د سرګندونې د اگست پر 13مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبري غونډې ته کړې دي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمه کې لا هم د امنیت ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت ځخ کړی دی چې د نجونو شونځي او پونتونونه پرانیزي. حامد کرزی د اگست 13مه د افغانستان د خپلواکۍ یو 15مه کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې. او د بشیر کلو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست 19مه 8 کسان په دار ځړول شوی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوردونکو راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې نن یعنی د اگست 19مه د بشري مرستو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د ټولنې وسلوالو ډلو او حکومتي ادارو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د نورو خلکو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي، خو چې کله د دوی حقونه تر لاندې کیږي نو څوک یې تپوس نه کوي. تفصیلي شاهین بن رای راکوي.
په داسې حال کې چې روان کال د بشري مرستو د نړیوالې ورځې موضوع د انسانیت لپاره عمل ټاکل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقونو فعالان د بریدونو، دړکو او امنیتي دارو لخوا د گرفتاری سره مخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو فعالان وایي چې په سیمه کې د امنیت خراب وضع، حکومتي بندیزونو او د ټولنې بې پرواهي دوی د خپل کار په حواله د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په منګور کې د وی غیر سرکاري ادارې کارکونکو نیلم رحیم وویل چې د بشري حقوقو فعالان د نورو خلکو لپاره خو आवाज اوچتوي، خو چې کله دوی خپل د کمیستونز سره مخ شي نو څوک تپوس پوښتنه نه کوي. نو موړه زیاتوي
ډیری دسی ادارې د چې په هیومن رائټس باندې وکړ کې خو هغه به خپل زنانه شیرین لګا په ماهم ماهم پوری هغه په فیلډ کې خلک لګیای خداغوی د پروټیکشن د پاره به دې څه نه یو. پینځه شپږ کال مخ کې داسې و چې لکه به د سواد کې چې مې دینو په زنانو په حقوقو به کار کوو، خاص طور پر ډومیسټک وایلنس چې کوم کیسز برات لاله نو پاږي کې به لکه ضرور مونږ ته داسې ترس ملاوي دل خلکو به چې دا خو فیملی میټرز دی په دې کې تاسو ولې انټرفیر کوي او دې سي څومره خلک په زنانو په حقوقو باندې کار کوي نو لکه هغه ته کمیونټي د ساين نو ترس ملاوي کیو.
د بشری حقوقو د سار ادارې وایي چې تیر کال د بشر دوستانه کارکونکو لپاره تر ټولو ډیر خونړې کالو، او روان کال هم په نړۍ کې د روانو جګړو او بې قرارۍ لقبل فعالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي چې په جګړه کې د عادي وګړو او مرستندوی ادارو د کارمندانو تحفظ یو مهمه موضوع ده او باید پاملرنه ورته وشي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وایي چې حکومتي بندیزونو، نویو امنیتی قوانینو او د غیر ریاستی ډلو دړکو د بشري حقوقو د فعالانو کار لا ستونزمن کړی دی.
یو طرف ته سټیټ دی، بل طرف ته چې دی غیر ریاستی عناصر دي، نو دا ډېر زیات ګران شي او خپل ژوند پر ریسک باندې لګیا دي خلک. تر بدمرغۍ سره هغوی ته هم څه حقوق نه ملاویږي او د هغې له وجې نه ډېر ګران شي، بلکې کله کله هغوی په دې شیان باندې مجبور شي چې هغوی خپل هغه ہیومینیٹیرین لا یا ہیومینیٹیرین کم پروٹوکول سی هغه مجبور وایلیټ کی. حالات انتہائی خطرناک دی اور دے پار اسٹیٹ دا ریٹ آف دا اتھارٹی نا اور یہ کمپریہنسیو پالیسی دے نظر بل سلار نہ جڑی گی.
بلخوا حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالانو تحفظ تجمن دی او په دغه اړه یو شمیر قوانین هم جوړ کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر غلام علي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو په شانې په نویو شامل شو ضلعو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ د چارواکو د ګمارلو کار پیل کړی دی او په دغه اړه پولیس کې د بیدارۍ لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
جب گورنمنٹ کے اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
کلچ بعد بشری حقوقو پاڑا د حکومت خپل ادارے موجود وی نو ولس بهم ڈاڑا وی ترکم چے د قانون سازے خبر دان او صوبہ کے د بشری حقوقو پاڑا تر ټولو ډیر قوانین شتون لري. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو دیار لس سرکاري ادارے کار کوي. زمون ستونزا د تربیت تا زکه چې زمون کم خلق د بشری حقوقو لپاره کار کوي پورا تربیت نه لري. کچری تربیت شوی خلق روان دي شي نو نتیجه به هم بدل شي.
اگے آئیں گے اور ہیومن رائٹس کو لیڈ کریں گے تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا.
د یادونه وردا چې د لومړي ځل لپاره د بشری مرستو نړیواله ورځ په کال 2009 کې ولمانځل شو او لدغه ورستو هر کال د اگست په 19 نیټه د حقونو فعالانو ته د درناوي او داغي د هڅو پاړه د پوهاوی ډیرولو لپاره دا ورځ منځل کیږي. دا ورځ په کال 2003 کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د بمی بریت په یاد کې منځل کیږي چې د بشر دوستانه مرستو 22 فعالان پکې وجل شوی وو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پولیس وایي چې د بلوچستان په چاغي کې د وژل سوي هغو 50 کسان مړی د نور بلچون لپاره کوټ ته وړل سوي چې د تیر جمعې په ورځ د ایران پولیس ته چیرمه په دالبندین شار کې د بجلی پستونو راځړول سوي. د پولیس چارواکو په وینا د وژل سوي کسانو شناخت سوي چې ټول د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو او د محل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیم کې اوسیدل. پولیس وایي تر اوسه د مړو سویو کسانو خپلوان نه دي موندل سوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د نوموړي په خبره چې د وزل سوو کسانو شناخت روز خان رحمت الله سمیولا اغاولي او سردار ولی په نامه سوی دی. څوک چې د افغانستان د هلمند د لشکرګاه اوسیدونکي دي او په دې ورستوي کې د ګردي ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. افغان چارواکو ته سپارو. په سپرده یو ویډیو خبره سوې ده او نور څه خاص نشته او هغه د مراد نوتیزی والا ده. د مراد نوتیزی قتل دلته د فروری په میاشت کې سوی وو. دا د هغو بیان دی څوک چې د جیش العدل په قبضه کې وو او جیش العدل د دوی ویډیو جاری کړې وه. شاغلی لیڑی زیاته کړه چې د میډیکل یا طبي پلټونو په خاطر یاد مړی په اخچال کې د شودلو لپاره د دلبنین څخه وکوټ ته انتقال کړی دی او بیا به دا مړی و افغانستان ته ولېږدوي. کله چې مو د چاغي د پولیسو د مشر څخه وپوښتل چې د دې پیش تر شا د چا لاس دی، نو هغه په جواب کې راته وویل چې دوی پلټنې پیل کړي دي خو تر اوسه دا نسي ویلی چې د دې پیش تر شا څوک کېدلی شي. البته په دالبندین کې یو بل چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې ده په کوم کې چې یاد وزل سو 15 واړه کسانو اعتراف کړی دی چې دوی د فروری په میاشت کې په دالبندین کې د جیش العدل یو کمانډر مراد نوتیزی په خپل کور کې وژلی و. د دې چارواکي په خبره چې کومه ویډیو خپره شوې ده، نو هغه وخت یاد 15 واړه کسان د یوې وسلوالې ډلې په قید کې ښکاره کیږي. دا د ونې وړ ده چې جیش الله دل یو سنی بلوڅ وسلوال مذهبي تنظیم دی. د چا په اړه چې د ایراني حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې یاد ډله د پاکستان د بلوچستان و پولي ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایرانی حکومت او عسکرو په ضد عملیات کوي. خو د یادې ډلې لخوا تر دمګړي پورې په دې ترڅ کې څه نه دي ویل شوي او نه هم د حکومت لخوا څوک په دې پیښه کې تورن ګرځول شوی دی. یادوي چې د روان کال د جنوري په 18 نیټه د ایران له لوري د پاکستان په سرحدي برخو کې د توغندۍ برید شوی و. پر دې پیښه باندې د پاکستان لخوا نه یوازې سخته خواشیني ښکاره شوې وه، بلکې د جنوري په 18 نیټه د پاکستاني جنگي جازو لخوا د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچي وسلوالې ډلې پر پټ ځایو د جوابي برید ادا شوی و.
د مشال رادیو په خبری غړي کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د خبر پښتونخوا د سوات په مټه تحصیل کې په بيدره څلور لار کې د پولیسو سره د یووالي د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره سوي چې پکې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ګډ شمیر کارکونکو ګډون کړی و. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په ملکن ډیویژن کې دي د امنیت ټولې چارې پولیسو ته وسپارل سي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مټه بيدره کې د سمبټ پولیس چوکۍ مخې ته په سلګونو راجمع شوي د ولسي پاسون په ځای اوسیدونکي په سوات کې د نامنۍ په ضد جلسه کې دغه نارې هم لګوي چې دې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس ته واک ورکړی شي. امن مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، د تجارتي اتحادیو مشرانو ویناګانې وکړې. مظاهرې ته ویناوال، ځایي سیاستوال او دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار اظهار الله مشال لري ته وایي چې ولس د وسلوالو او پوځي اپریشن ځکه خلاف چې دا ټول تاوان د عوام خلکو کیږي.
عوام دا وایي که پولیس باندې دماکه کیږي یا پولیس وشته کیږي نه 2008 نو په شانتي به دا ځوړن نه او دسی باندې د دې لپاره ومنګ را وځو او عوام په دې مجبور دی چې هغه نن پر امن مزاحمت کې خو عوام دې ته جوړ لري که حالات دې سيزي نو هغه به د پولیس سره په هر حالت باندې په هر یو میدان باندې او په هر ټیم باندې د پولیس سره به ودرې کیږي چې پولیس لري کلټو لازمی خبره ده چې بیا به په عوام هم جوړ کیږي.
وزاره کې شریک د مټي ځای اوسیدونکو سمر خان وای چې کال 2001 او اته کې د ناامنۍ پوځي اپریشن نه ځای خلق دی او لوی تاوان رسته په دې رسیدلی چې دلته ناامنۍ جوړولو والو ټولو ګوندونو مخالفت وکړي.
خلک ټوټل پوه شوی دی، د خلکو ذهنونه کارې شروع کړی دی چې یو سړی د هغې غرنه یو پایي ټارګیټ کوي نو آیا دا څوک کېدای شي؟ اوس هغه کم چې نامعلوم پرتو هغه خلکو تاسو معلوم شوی دی، هغه نامعلوم معلوم پکې نشته. ټول خلکو ته پتر چې دا څوک کوي نو موږ د نن چې ولسی پاسون کمره غونډ شوی دی دا په دې کې تمام پولیټیکل پارټۍ دي او د ولسی پاسون یو پلیټفارم پرام شوی دی او د دې بنیاد دا چې موږ دلته نور دهشتګردي نه غواړو، امن غواړو.
مظاهره کې شریک د ولسی پاسون سوات مشر افتاب خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دا تحریک دوی کال 2020 کې شروع کړه وو.
د جنگ اپریشن په نوم باندې هغه کار کیږي او دلته زموږ وسایل لوټل کیږي نو ولس کې بیداری راغلی ده او دا پاسونونه او دا مزاحمت چې کیږي دا د ولس بیداری ده، شعور ده او موبلایزیشن روان ده. ست ته موږ ځکه دا وایو چې ریاست دا هغه ذمہوار دی. هر څو
امن مظاهره ته دغه سیمې قانوني سملې غړي ډاکټر امجد علي وویل چې دوی به چیرې هم دې سیمه کې پوځي اپریشن پرې نه دي. سوات کې 13 کې دغه د امن لپاره دریمه مظاهره ده. دا په داسې حال کې چې د جون په 20 نیټه وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي ول چې د خیبر پختونخوا په بعضو ضلعو کې چې سوات پکې هم شامل دی د وسلوالو په ضد به عزم استحکام پاکستان هدفي پوځي عملیات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې ل 3 جولای میاشتې پیل سو بارانونو تر اوسه پورې په ټول ملک کې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د دې په وینا تر دې ترڅنګ زیات مالی تاوانونه هم رسولي دي. د حکومت له پالیسي سره سم د مړو سو کسانو کورنیو ته به 15 لک روپۍ، سخت ژوبل ته به 2 لک او معمولي ژوبل لپاره به 50,000 روپی ورکول کیږي. تفصیلی د شبیر جام پر رپورٹ کې
دا پی ڈی ایم ای یا خیبر پختونخوا کې د قدرتی افتونو د نظم ادارې رپورٹ تر مخه د 2 جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړه شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. په مړو کسانو کې تر ټولو زیات 13 ماشومان، 12 زنانه او 23 نارینه شامل دي. دغه ډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 78 ده، زنانه پکې 28 او نارینه 23 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړي. نو دا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو ته وای چې مړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسۍ مطابق مالی امداد ورکوي، چې د مړي لپاره 15 لک روپے، د سخت ژوبل لپاره 2 لک او د لک ژوبل لپاره 50,000 روپے دي. دغه ټول کم کسان چې ژوند دي او اغزمن شوي دي، هغوی ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دي او محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړي شوی دي.
چې کم متاثره اضلاع دي هغوی مالی مرستې لپاره د خیبر پختونخوا یو لس ضلعو ته 14 کروڑ روپے چې کم دي هم جاری شوي دي. هغه علاقې چې کم ډېر زیات متاثره شوي دي هغوی لا امدادي سامان هم رسول شوی دي، چې پکې چټایانی، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د روتیرولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی. دا حادثات د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې، چارسده کې، ټانګ، وزیرستان، مالاکنډ، دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ټولې صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اوریدل لري، چې پکې 950 سیوا کورنه زیانمن شوي دي، پکې څه باندې 200 په مکمله توګه او 950 سیوا په جزوی توګه اړنګ شوی دی. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه، پولونه هم وړلی دي. د موسمیات محکمې خیبر پختونخوا کې چارواکي محمد فهیم تر مخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غریزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غریزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډیر زیانونه کړی دي.
شو ګوري نو د مونسون بارانونه کم چې بارایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغه کی ډیر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی دا سیلابي صورت حال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغي کې اوبر غړي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان غریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورت حال دراتو امکان څرګند شوی، نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر دیشم اگست بیړنی حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي وو. خو د صوبې د ځینو سیمو اغیزمنو کسانو مشال رډیو ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. تفصیل یې ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د څناوړي وضعیت د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کې عبدالله پشین هرنایی ترڅنګ په کلات، خوزدار، اواران، مستونګ، بولان او نوشکي کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلي دي. د دې په نتیجه کې په بولان، نوشکي او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صوبه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمي سوې چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوي دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی
سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل عمر د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکو د اوله ورځ کوم بارانونه او سلسلابونه را زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ذمہداري زموږ دکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشان شول. د حکومت لخوا ریلیفونه راغلی نه پیډی می او دا شکلک همت کړی دی زموږ په وطن باندې سروې وسي اقدار خلته اک ملاو شي او زموږ په پریشانه کې کمی راشي.
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عجله توګه د زیارت اغیزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
دلته د خلکو د غوښتنه وه چې تاوانونه سوي. مثال د یو سړي پر سو درخت وي هغه مکمل ختم شوي. یو درخت کم از کم 500 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار وو. دې زمیندار کم از کم 40-50 لک روپۍ د یو زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغیزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. ان شاء الله کمیټي چې څو اپروټ کوي ان شاء الله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاوي چې و 4.5 لک روپۍ په هغه د کور لپاره ورکوي او دغه رقم د هر سړي کمړ دی دغه لپاره جلا پند ورکوي او کچیر کور نه یادل دغه لپاره جلا ورکوي. ګوره دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري. نو خلک خو الله پاک چې شپه پرکله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار هر ټیم یې کوي. زموږ په ډیمی چې دغه دین رات لګیا دغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړي وځي د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې لمخې چې د جولای د لومړني نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. په مړو کې 6 ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
دا مشال رادیو
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرک کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅه کوي. د خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولستا په وینا کې کړی ده. نوموړي زیاته کړی چې د اکتوبر پر 11مه به د پښتنو قومي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قومي عدالت نوم هم ورکړی دی د لادرک کسانو او نور مسلو په اړه رښتونی او کره معلومات وړاندې کوي. تفصیلیه ګل ایاس وړاندې کوي.
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11مه به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتون ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی ولس هر وګړی ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګي دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړی ته ته دا مخ ته کې خود له شي چې دا وګړه داسې دی.
نو موري په خپل پلویان وغږ وکړ چې په تیرو 10 کالو کې پښتنو ته ورپیخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅه وکړي. نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه معلومات په دنیا کې د دې د دغه وطن سره همدردی پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوښ اخواروي دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تک هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نوي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې د پاره با دغه مهم کار دغه تاریخي کار د پاره باید د عاملګری قربانه وکی.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمن سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنې او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کول لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلق ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي ضلعو د لوبغاړو لپاره د درې ورځني د لوبو د میلې تابع کړې وه چې د اګست پر 13 پای ته ورسېده. د لوبو په میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وې. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو هدف یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکولو. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لګ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو، مونږ د ځوانان به نورم راپاسیږي، دا گیم به کیږي، مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه هم افر کی، صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه هم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 455 لوبغاړو برخه اخیسته وه. د لوبو پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکو زاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ تل کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو، مونږ آوټ اف کورټ پریکټس کو، مونږ کورټ نشته، تر اوسه پر مونږ کورټ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی تل کې ځکه چې پریکټس کولو ما خپل سیستر دی خو راوستله دا تصویر خو علي دلته کې دا څه کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه څه پوښتا بیا دې څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانو پر ایونت نشته، څه کوټه ورته نشته، څه نور څه څه نشته، څه وسایل ورته نشته، نو به مونږ په کومه راولو؟ بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لږ سپورټ ورکي، لږ هلته ګراؤنډونه آباد کی، لږ د نور ایجوکیشن دا لږ خیال وساتي، نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو نه چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو په پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبي او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کې کیټ، بوټس، انسټرومنت د دې چې څه شې دي هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپند چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته، خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخبلو کې مقابله وي د دې لپاره فند نو د فند کمی د وجه دي دا گیمونه مختص کړ، درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلې کورنه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې 5-6 د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې د میجر گیم کراغه نو یې کې زنانه وی خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استول.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه به په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونه د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هنټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې په کې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.